سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريد سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پلوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغلی ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عاملانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو بخوانیو چاودنو مسؤلیت اندایش ډلې په غاړه اخیستې وه. نن د کابل په لویدیز کې چاودنې له امله 19 کسه ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پیښې غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د بخوانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ازمکه ته نه پرېږدي او غچ به یې واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر دا برید غندلې او شرمونکې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه بیا ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلدرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې انجونې زده کوونکې وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړیوه. او نن د سپتمبر په 10مه د اوکراین په سویلي خارجه پوریژیه کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټرو په یو کاروان د راکېټي برید له امله لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دغه خبره یو سیمه ییز والي الکساندر استروخنی کړې ده. استروخنی په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې جسدونه یې په سړک پراته دي. هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای ته نږدې و. استروخنی وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوې سیمې څخه سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه د دې برید پړه نه ده اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین، امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې د برید له امله 19 کسه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي د کابل امنیت ټینګ دی.
نه الحمدلله امنیت خو وسته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ایران حکومت د هغو اقداماتو مخنیوی باید وشي چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې امر کړی دی. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیامه وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د کابل د 13مه حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې 14 نونس کسه وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دغه 14 د کاچ پونم پیو خوانیز مرکز کې شوې ده. د کاچ خوانیز مرکز یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې په خداسې محل رامنځته شو چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت وو. جزئیات په دې راپور کې ووري.
نه 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 په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ جوړ ولی 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز رامسته شوه. د پېښې دویني شاهدانو چونې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل. شهزادی راډیو ته وویل پېښه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد ښوونیز مرکز کې له زده کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
6 بجې د کورس کوجه امتحان درشتیم، باز رفتیم داخل کورس، رفتیم صنف پر بود، صنف ای، صنف آمادگی کلان پر بود، صنف 600 نفریه، باز جای نبود، ما رفتیم داخل حیات ششتیم، یکان عبد سوال از ریاضی رو حل کردیم، تازه که صدای فایر، یک 3-4 صدای فایر شد، باز بعد از او همی فراد انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن، باز آمدن داخل، داخل کم آمدن، مستقیم رفتن در پیش سنف، در بین دختر همون جا انتحاری کردن، که هر جمعه رد شد.
در سنفی بی بودیم، در سحنه امتحان بودیم، 1-3-4 دن فایر شد، باز موک سنفی بی بود، درش رو مکم کردی، باز نیم ساعت پاس در مکم بود، بور نشدی بچه ها کدی، باز انتحاری داخل سنفی بی نیا، کشته بود، بالای چی مثلا بالای 150 نفر زیاد هم چیزی مثلا دختران نیست بود، زیاد خیلی زیاد کشته شد دیگه، مردم دیگه مثلا مردم ها که بود همی طالب ها که هم داد یعنی خیلی مثلا اتفاق بعد افتاده مثلا همی امروز.
که هم د طالبان حکومت د کورونې او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې پر ملکي اهدافو حمله د دښمن وحشت بولي او دوی غندي. د پیښې شاهدانو بیا د برید انتحاري حمله بللې ده. د طالبانو د کورونې او چارو وزارت وین عبدالنافع ټاکور وایي په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامو په کورس کې 14 رامنځته شوې ده. سلامل په تاسو سره باید وای د موږ نونس عام به ګنا زده کوونکې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زرد چې دوی ونیول شي.
په همدې حال کې د کاچ ښوونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه او وروسته د زده کوونکو ترمنځ له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ته 14 ورکړه. د لیکلی چې پېښې لسګونو زده کوونکو ته چې ډېری انجونې دي مرګ ژوبلاړولې ده. 14 نن سهار د کابل په دشت برچي سیمه کې شاوخوا 8 بجې د کاچ په نوم یو ښوونیز مرکز کې رامنځته شوه. دشت برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لګې کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پېښې لزای ویډیوګانې خپرې شوې چې زړه بوږنوونکي دي. لا تر اوسه د دې 14 مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل د امنیت په اړه د ښاریانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پوره یو اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخته د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او 140 نور ټپیان شوه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یو هوټل کې 14 درې ملکیان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د کابل د لویدیز په یو ښوونیز مرکز کې 14 لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. د بمي 14 او انتحاري بریدونو دوام د امنیت په اړه د طالبانو د ادعا په باب خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویاندوی ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به وروستۍ وي، ولې د دې حملو مخه نشي نیول کېدلی؟
اول دا چې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافونه دي چې موږ شیعه هېوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نښه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هېوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي، په افغانستان کې هم. خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډېرو حملو مخه نیول کېږي، د ډېرو حملو په افغانستان کې خونسا کېږي، پلانونه یې همدارنګه د عاملین نیول کېږي، مجازات کېږي، وژل کېږي، له پښو غورځي او زندان ته لېږل کېږي. او کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي، امنیتی تدابیر نیول شوي هلته دوی نه موافق کېږي داسې کار وسي کولی.
تاسو خپله تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ په دې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي، آیا دا ډول حملې په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه، الحمدلله امنیت خو اوس شته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې، ټولو کې شته. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، چې یو ګلدان کې مین کې ده، په مسجد کې واولو ځواب په یو ښوونیز مرکز کې انتجار رامنځته کړه، دا د دغه دښمن ډېر هغه نهایت کې زوف کوي، بل چې لاسرسی نه لري د امنیت قوت له وجه نه. او یو برخه موږ منو چې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډېر پوره نه دي او د استفادې قابل نه دي چې د دغه حملو هغه په نسخه کې کشف وکړو او مخه یې ونیسو دغسې یو جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې زموږ استخباراتي نهاد ډېر په پښو ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تحرکاتو نه هم موږ آګاه کړی.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا ده چې هغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بنده ده، همداسې اړیکې چې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي، هغه ټول شان نه کېږي. نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي. باید نړیوال له موږ سره همکاري په دې کې وکړي، حکومت په رسمیت وپېژني، پرې چې دی په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصادي ښه شي، هغه خپله دې ته منجز کېږي چې موږ پیاوړي استخباراتي وسایل استفاده کړو او راسره وي او کار ځینې وخت داسې پېښي.
تاسو پخوا ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېر شکه کېږي دام د هغوی د ملاتړ هغه برخه ده چې د هغه وخته شوې ده. دغه داعشان چې ځالګۍ یې درلودې په کابل کې او ځینو ښارونو کې، هغه اوس هم فعال دي. اوس هم موږ چې کومه ځاله د دوی له منځه وړو، پخوانۍ جوړه کړې وي له کلونو راهیسې، دلته یو پټ پټنځای وي او وسایل په لاس کې لري. همداسې یو بله خبره دا ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شوی، انفجاري مواد ترلاسرسی اسانه کوی چې مواد ترلاسرسی پیدا کړي او یو چاودنه وکړي. نو دا خو په دومره غټ قوت کې نه ده، داعش اوس ځپل شوی د هغه وخت نه خو ډېر تفاوت لري چې د تېر نظام په وخت کې و، ولې بیا هم د مکمل لمنځه نه دي تللی او زموږ عملیات روان.
دا د وسایل چې تاسو یادوئ دا د تېر وخت کې هم موجود و، همدغه وسایل تاسو هم له دغو وسایلو استفاده کوله چې د پخواني حکومت په ضد جنګ کوو، همداسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګوو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي. تا همدغه ډول حملې پخوا هم کولې اوس هم کوي؟
نه، پخوا له دې نه ډېر په قوت کې کولې. تاسو به لیدلي چې ډېر لوی لوی تلفات یې اړولي دي په تېرو وختونو کې. دا تېر محرم تحصیل د محرم په شپو ورځو کې یوه چاودنه موږ ونه لیده، نه چا اوس ځکه موږ ځواکونه متوجه وو. د تېر رژیم په وخت کې ځواکونه توجه سره سره تجارت هم کېدل، پېښې هم کېدل، محرم هېڅ محرم آرام نه و تېر شوی.
تاسو د طالب حکومت ویان زبی الله مجاهد خبري اوریدي. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او وویشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې چاودنه نن سهار د کاچ په نوم په خونیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازموینې لپاره راټول شوي وو. فرانس پرس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې ډېرې قربانیان نجونې دي. د دې برید مسؤلیت تروسه هیڅ ویډل نه دی منلی. احمد کل په دې اړه د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویانت اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ده په اند دا برید به کومې ډلې کړی وي.
دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده. په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسؤلیت یې په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څېړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي، متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره، د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي، بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د اغین او روستا دو بیا کولې شي چې کوم تهدیدات دی اغه روخانه کی او د اغه تهدیدات مقابل کې کوم تدابیر ته اړتیا ده اغه باید روخانه کی. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري او دویم ټکی چې دلته یادولو وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتی سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو 14 میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنواره صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نشوای کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي.
پرته د شک اټکل صاحب په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دې ته لار ورکوي چې دوی وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره دا ده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوه کې کړی او په هغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل ته چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه ده چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زموږ استاذ ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسيون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بلل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکو او یو بل ونزغمو، از ما پاتکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
د پخوانی حکومت د وسلواله ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری او احمد تکل سره د نننۍ پیښې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې ودرېږي. د سازمان وایي چې تر اوسه یې د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو د وژل کېدو نمونه ثبت کړی دی. په دې اړه د اسمت سروان تفصیل واوري.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداری ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشری حقونو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقونو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښیي د ایران د ټولو قواوو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 څخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران، بسیج، پولیسو، بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي، بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلی خوا د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 اتیا تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 16 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ د آزادي راډیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر 40 کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او پټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو 11 کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې 80 عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال راډیو ته وویل
پاوله کې کرښته وي د یو شوق د مخه شروع شو. خو بیا وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کړ، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیا یم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي اغېز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی. یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غني یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ساسو پیغامونه ده.
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې ام. دغه بسری مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه ده چې اول خدا کوند وي چېم ته باید ورکي او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او په ولسوالۍ او په ځای کې یو کار کولای، یو کانال کښلای، یو سړک جوړولای، یو بل کار کولای، دغه خلک پکې شاملولای او دغه مرستې ورکولای واغو ته د کار په بدل کې. نو باره به هم د مرستې پر دغه مستحق خلکو باندې ویشل شوی وای، داسې چم به نه پکښې راتللی چې دا اکا دی، دا ماما دی، دا طالب دی، دا قریب دی، دا څوک دی. نو دغسې مستحقو خلکو ته به دغه مرستې رسېدلی. نو زما دا نظر و چې دغه مرستې دي داسې ناکي خلک له تا نه مختکي چې پر کورو باندې ورته راوړي ورویشي. دا دي اوس زموږ په کندهار ښار کې کارونه شروع دي، ګرد چریانې او ګرد ځایونه جوړ کړي دي، جادې پاکې کړي دي، چمنان. دغه خلکو ته دي نور هم مرسته ورکړي، نور دې هم ورکړي.
زه سمیلا لوګر څخه خبرې کوم. دا باسې وایي چې خلک خپل لورانې مکتب ته نه پرېږدي او تعلیم نه پرې کوي، داسې هیڅ کومه خبره نه ده. هر څوک غواړي خپل لورانې مکتب ته ولیږي، هر څوک داخله لري چې لورانې نه یو ډاکټر جوړ شي، ځکه چې موږ ښځینه ډاکټر ونه لرو. نو موږ خپل ښځینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته بویلی شو؟ آیا کوم مشکل ولري چې د نارینه ډاکټر ته میرمن ونه ویلی شي؟ نو حتمن ښځینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ اول دا د دغو خلکو د میرمنې چې مریضې شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل ولري چې ښځینه ډاکټر ته ضرورت وي. نو دوی څخه هیله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه دې نور خلاص کړي. د عباس تانگزي پر خبره هم تاکید وکړي، د خبره هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي، سلو په سلو کې باید خلاص شي، ځکه مکتب سره خلک څه ستونزه لري. خو پرېږدي دي چې د دې وطن لورانې هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي، ټولنه کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي. مکتب حتما سلو په سلو کې باید خلاص شي.
په افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو، ډوډۍ خو بېخي نهشته، نور کیسې له علاقه پسې. دغه مرسته اوس څه رقم ده؟ دا ډالر خو موږ پېژنله علاقه، و چاته یې ورکوي و چاته یې نه ورکوي. او دغه نور دغه مالی مرسته، دغه د غنمو، د وړو، د بریو، د دا شیان، هغه خو ما ملدلې منې کوي. دا اوس دا موسسه چا ته ورکوي؟ اوس موږ یا افغانستان یې حق نه لرو که څه رقم کیسه ده؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421. څلرويشت دوه سوه یو.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې نولس کسه ووژل او اووه ویشتنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د کاچ پونوم په یوه ښوونیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکانه د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیز کې د څو خانه یو چادونه مسؤلیت دایش ډلې په غاړه اخیستې و. نن د کابل پالیودیس کې د چاودنې لامل نن نسکه سو وژل شول او وشتنه نور ټپیان شول. په خاني جمهور رئیس حمید کرزی د پیخه خندلی او د پیخه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د پخانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه بزمکه ته پرنيګدي او غچ به واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرندکر د بریټ خندلی او شرمونکې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې بیا پر ټول اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونی زده کوونکي وي. د ماشومانو د اشغورن اداره وایي د پاکستان په وروستۍ وسیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونه افغانان بېکوره شوي دي. دغه ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا اته لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ وسیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه وسیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او نن د سپتمبر شمه د اوکراین په سویلي خار ژاپوریژیا کې د روسیې له خوا د غیر نظامیانو د موټر په یو کاروان د راکټي برید له امله لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او اته ویشتنه نور ټپیان شوي دي. دغه خبر یو سیمه ییز والی الکساندر استرونخ کړی ده. استرونخ په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې جسدونه یې په سړک پراته دي. هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای تنجدی و. استرونخ وویل چې د موټر دغه کاروان د روسیې د اشغال شوی سیمه په لور روان و. روسیې تر اوسه پورې د دې بریټ پړنه د منلې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. استرونخ ویلي په دې کاروان کې هغه خلک د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته روان و چې خپل خپلوان خوندي سیمو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوریږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتیږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. د زړه له کومې وایم، زه نصیب الله د موسا کلا ولسوالۍ څه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته دا خلک چې راپورته سي چې د کارٹون اور کئی بس پیو مسجد کے اور کئی شلو چی بیان اور کئی نو ما پخپلا کی دا خدا پر وابستہ جی کہ پر وابستہ نے سین نو باید چ دیو مخیب صلاح خدا مسکینان گور تا کارٹون اور کی نو ددا سین کی جی دا بس چراسی و مسجد والا و تا کارٹون اور کئی شلو چی بیان اور کی نو ما دا ارزو دا چ دا ما پیغام نشر کی دا البر پر چروا کی دا
کلی کې بل چاته نه کړی کنه زوش پته کور کلیو هیله کوم چې دا زموږ په دغراک کارونه ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از عرفان ازاده هم د هلمند خصا سره په تماس کې یم. کمی مرسته شر روان دی ورور دغه بې زمینه تنه رسیږي. بس زمینداري خپل پر خود به خود سره وویشي بې زمینه دغه ورته ناشتي. نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې د موږ غ واوري دا بې زمینه خورن دغه صفات دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی راډیو کا کوم غوړو سلامونه وایم. بعد السلام د دینګرا ولا د سار کې ولجی لسوالین خبر کوم. زمونږ په کلی کې دا د سر سلی وی وسلور سو ټوکنی راغلی دي او د خپل طالبانو خپل خپل ساحو د بولی دی غون سه مسلمي کې حق لري غون پاتې دي. زمونږ دا شوا کو نه لګي چې سو کړونی او سه خپل کلو باندې وګرځي. ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې کیاغت
خواہش تھی خبر ہی
پیغام سب کوئی کی تدا پیغام چھیڑ دا مچ دیل تا بہرمان دینا دا کچھ پولس والی کی اوبنست مطلق اوبر دوا سو میتر سخراکار نحیل دا چی دور پوری چارواکی مرتا دا ہلمن دا دا مچخ والاو کاری مننا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد نبی احمد بادغیس ولایت د مرغاو دولس والی وس مر فیلی حالات مو په شهر کې سوز ور اگریشن کې د چ ماجرین داخلي یو اورور د مش صد مر سره هیڅ کومک نه دی کړی. کومک نه را سره کېږي. مر په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی بی کې داسې څلور زونه لرو. مر داسې خلګ یو مجه سروې کړی یو هغه سروې نو مانی پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی. داسې مسکینان خلګ مر په دی وطن کې لرو چې د ماشام ډوډۍ نه لري. بچانې وږي تږي ګرځي. زه و شهر و ته سوالونه کوي د خدای په لیازه د خلګو وال ته دی وګوري. یو توجه دی و د خلګو ته وسی. د خلګ به خې په برانی حالات کې دي. به خې وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسادو څخه چې د خلګو سره دی یو بشری کومک وشي. دا خلګ به خی اړین خلګ دی. به خی در بدر خلګ دی. والسلام. خدای عمل.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډیره ده. دکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو بالکل نه. کلدار سیوال کې په ډیر ثوانې باندې غواړي چې تاسو یې خلې بیا و ډیر تنگ کړی.
السلام علیکم. زما نوم عطا اولاد دی. د نویو لسوالۍ څخه خبره کوم.
پناوی کې یو څاک وبنسته خلک د وچکالی سره مخ دي نور په هر وسوالی کې وبسته یو ناوی په وسوالی کې نس خر دي وچکالی سره مخ دي ډیر دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دې د ډیره ته
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډېریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل ایس ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګنه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسل یو بل نه د خشکسالی یا وچکالی رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل اغاز ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالی رامنځته شو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښتکار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دغه پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام راته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لنډ مهال یو اوږد مهال. لنډ مهال کې څنګه چې ما مخکې هم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسي، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت وسی کولای چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل شو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پانګوال راشي د نن په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوسمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو د دې لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت
رښتیا صاحب همدغه پښتنه مام کول همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې په هغه باندې کار وشي که په لنډه کې راته وایي چې په هغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د اقل افغانان پراتلونکي کې دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دی ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې اوګ محل کې دا د حکومت مسولیت چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځایي وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ذره پرمختګ وکړو بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو ام کولای شو چې د ورنه انرژي یا برښنا تولید کو او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبنه لري هغه ته اوبو ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروری مسائل د هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرم تخمین سوی ده که چیرته موږ وسو کولای چې دغه معدن استخراج کړو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په محل په افغانستان کې 2 سلویخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 6000 کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس محل دوی د زړه اوسپنه یا کبرنه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاری وشي نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمینه د کار خلق ته برابر کړو. او اوس مهال چې موږ باید فلزات په بخش کې په خودکفایي رسیدلی یو کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندی سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن استخراج چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښیدي.
تاسو له ازادۍ رادیو ته سلام کوم. د اسلامي امت مسؤلینو مې دا خواست دی او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر زره خلاص کړي چې نړیوالو په مخ ختم شي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معاهده پیدا نه شي او دا نظام اسلامي ده. موږ پوهیږو باید چې ښځې او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په د افغاني کلتور په جامع کی یا اسلامی چوکاٹ پہ جامع کی مجھے خوش کی تو زیادہ بازاروں نے کسی کمی خزی گرزی کے جاب کی داخ میت اسلام سے داخ دا خزی خود تھا غم دا خزی خود تھا میں چلیے تھا یہ رپ آندولن ہوتی ہے افغانان اور لگا سمجھے تو سیاست قربان نشی بس ہونا.
السلام علیکم. ز نجیب اوقانی دا پاکستان بنو زلی سخا زیو پیغام در سرا شیر کوما چې کوم طالبان رونه دی په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نږدې چې له دې حکومت ته زیان ورسوي او داسې خلک بالکل اجازه ورنه کړي چې دې په حکومت کې مداخله وکړي. او زه به یو پیغام دا هم ورته وړاندې کوم چې کوم خونځي بن شوی دی لشپاګم ټولګینا پاسا په کار چې دا زر تر زر خلاص شي ورنا دې حالت د افغانستان ډیر خراب کی او ډیر لستون سره به خلک مخامخ شي.
پاکستان دولتای د کابل سره تماس کې ما دغه مرګر ملتوی کوم غونډه وا پاکستان کوم استاد یو دای خو یو ناوړه یو مکار وینا وکړه افغانستان په حق له دا یو خیانت دی دا د انسانیت په لرې کار دی او دا اسلام سره خیانت دی او ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې روزل کېږي او ترهګرې ډلې تولیدېږي دا غونډ یو خلاف د اسلام نه دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې او دا یو سپکاوی دی دوی شل کاله دېرش کاله سیاست وکړي د هغه پاکستان په ګټه او پاکستان غواړي چې خپل دغه پیسې یا دغسې جل راجل کړي د نړیوالو او دا د دوی کار د دوی مخه معلومه ده ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادو ته وسلام
آزادی راډیو محترم کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د آزادی راډیو څخه مونږ غوښتنه ده تر څو د غزمو ژغ اوریدل سي دغه د هلمند ولایت محاکم شجي ورور بیخي دغه کار په ډیر ځنډ په ډیر تکلیف باندې خلاصي بیا خاص د شاري محکمه او په د شاري محکمه کې بیا خاص د مدني دیوان چې دی ډیر په تکلیف باندې کار خلاصي ډیر ورور پکښې بیا نظمي ده تر څو دغه علی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي وروره چې دغه مسلمانان ډېر په تکلیف کښې ډېر په عذاب اخته دي دغه غږ تاسو راسره شریک کړئ وروره تر څو دغه عمره محترمین خبر سي تر څو د دغه یو غم وخوري
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ عزت اللہ عزیز د کندهار ولایت پنجوی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي محترم موږ دلته پنجوی ولسوالی کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو چې هر څه ستونزه وي نو نه مو در دننه مطبوعات والی دلي خو ستونزې ډېرې دي هیله لرم چې پکات او پکات موږ سره په همدغه شمېره په واټساپ کې لین سي موږ به هغه د دغه ځای د پیښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم او مکه مخلص یم واغاز ولسوالینه نو باندې دغه موږ پیغام کوم نشر کو دی اسلامی امارت په مسلمانو باندې موږ د غخ کو زی دی غلو مخنیوي وکي زی واغاز ولسوالی کې غدي مرسکل غل زیات سوی دی چې دی به سزا بل کم دی لغلا چ لاس ناخلی او خلک ډیر په زور دی مرسکل نسی درولای سی وې دراو نورې له کوره هم باسي او په سارا خو که د چیرې ودرو نو بیا د غله نو دا غوښتنه ده موږ خدای دې وکړي زموږ دغه پیغام نشر سي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم ورور دا کوم ماشوم چې تېره ورځ دوه ورځې مخکې برمې ته لوېدلی و نو موږ طالبانو څخه په دې اړه غوښتنه دا ده چې دغسې خلک چې کوم خلک دغه د برمې سرونه نه وي پوښلي دغو ته چې دوی دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورل شي تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومه پیښه ده چې رامنځته کېږي په هلمند کې چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده په ډېر احترام سره چې تر څو دغسې خلکو ته چې دی سزا ورکړي تر څو خپلې برمې سرونه وپوښتي مننه د خدای په امان
هلو السلام علیکم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه تاسو سره په لین کې مولوی اشق الله مشفقه دلته د کونړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غوا او مالداری باندې دی او یو یو غوا خلک لري او همدغه د جون او د خوراک چارې ټولې په همدغه باندې روانې دي او اوس په دې څو ورځو شپو کې د غوا او مرض لګېدلې دی د خلکو نه ته دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې او هغه تمړې شولې نو په دې باندې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې دی غوښتنه کوو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي همدغه یوه یوه غوام لرل او په همدغه باندې مو اقتصاد ولاړو نور څه نه لرو د خوراک همدغه و شوده ماسته او شړومبې وي او د خشاک پیدم د دغې نه اخیستل له د هغې د خوښیانو نه د سوخ په موادو د سون موادو کې نو د دې ټولو نړیوالو مرستندویو ټولنو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریبو خلکو سره په دغې باره کې مرسته وکړي السلام علیکم
السلام علیکم د رادیو کارکونه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیله دا قسم چې درلګلې دا ټول افغان مسافر دي دا د کولی کار کوي په پاکستان کې د سمولنګ په نامه یو ځای دی ډېر ستونزې سره مخ دي د شو پاکې اوبه نه لري دا موږ د تاسو نه داسې یو هیله لرو چې یو د ازادۍ راډیو یو خبرنګار یو خبریال راولېږئ دا د افغانانو حال واخلي دل په زرهاو نه پر دې د کولې کار کوي
دا و استاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422112111415 شمیره بیا وایم 00422022 یو یو دوا چلور یو یو پنځه
دادا کومي بیاله باندې چې نشه په کې مسته دي دادا کومي پیاله باندې نشے پرتی مستی نے دادا کمی نغمے شرنگے شاباز پرکی نتی نے دادا کمی نغمے شرنگے شاباز پرکی نتی نے پتنگ تمی پرواز لمبائی دجی شام ز پتنگ تمی پرواز مجنون تمی جنون مغل تمی ممتاز مجنون تمی جنون مغل تمی ممتاز دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پکی مستی جی دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پکی مستی جی دادا کومی نغمے شنگدے چھ شاباز پکی نتی جی دادا کومی نغمے شنگدے چھ شاباز پکی نتی جی تزمات جنون راتے ہم ناظم یہ ہم منظم تمی سوز ہم گدازے ہم ناظم یہ ہم منظم تمی سوز ہم گدازے تقبلات تمی کعبائے تمر جادرہ دنیا دے
سقفات میں کعبائے سمر جا درا دنیا دے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمہیں آغازے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمہیں آغازے دادا گھومی پیالے بندے